د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري سات کې زه هارون باچا یو وار بیا له تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د افغانستان په غزنی ولایت کې د بیا رغونې د وی ډلې پر دفتر د طالب وسوالو د پرونی بریدحال درکو. دغه راز د بلوچستان د اعلی وزیر سرګندونه هم درورو چې په یاد صوبې کې د روانې نام نه پاړې کړې دي. د ځینو نړیوالو موضوعاتو ترڅنګ د پاکستان له قبایلی سیمو سره پر تړلو ځینو مسلو مهم رپورټونه درته راوړي. خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې اوري.
پرون د افغانستان په غزنی کې د طالبانو لخوا په ډله ییز ځانمرګي برید کې یو کم اویاو کسانو ته مرګ ژوبل اوریدلې ده. د پاکستان او روس ترمنځ د دوه ورځنۍ ستراتیژیکي خبرې اترې په ماسکو کې روانې دي. امریکا وایي د شام پر ضد د پوځي کاروایو فیصله لا نه ده کړې. مشال د خبرونو تفصیل. د افغانستان د غزنی په ښار کې د طالبانو په برید کې پرون 9 تنه ووژل شول او 50 تنه ټپیان شول. د غزنی والی موسی اکبرزاده مشال یو ته پرون وویل چې طالبانو پرون مازیګر د ولایتي بیا رغونې د ډلې له مرکز سره نږدې چاودنې وکړې چې په دې برید کې دوه پوځیان او وو ملکیان ووژل شول او په ټپیانو کې هم اکثر ملکیان وو. ښاغلی اکبرزاده زیاته کړه
څلور د زخمیان زمونږ ملکی شفاخانې ته ملکی خلک راوړل شوي دي. شپاړس زخمیان نثار شفاخانې ته چې یو پکې دوه میاشتنی ماشوم او یو پکې دوه کلن ماشوم او دولس نور ماشومان او زنانه په دې کې شامل دي.
د غزنی والی بهرنو ځواکونو ته دا وړیدلې ځانونو نه به خبري سرګند کړه. خو لسیمې د مشال ریډیو د خبريال د چارواکو په وینا د لس بهرنیانو د ټپي کېدو خبره تاییدوي. طالبانو د دې حملې ذمواري منلې ده. نن به په ماسکو کې پاکستانی او روسی چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورځنۍ ستراتیژیکي خبرې اترې راغونډوي. پاکستاني رسنۍ وایي چې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټر جلیل عباس جیلانی روس سره په دې هر اړخیزه خبرو اترو کې د خپل هیواد د وفد مشري کوي. د رسنو له مخه د دې خبرو اترو ایجنډا کې د اقتصادي همکارۍ، سیاسي او دفاعي تعاون او د سیمه ییز او نړیوال امن په اړه موضوعات شامل دي. څېړونکي وایي چې د کلونو د خرابو تعلقاتو نه پس دا مذاکرات په دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو کې ښه والی راولي. بلخوا د پاکستان د پوځ د مطبوعات اداري آئی ایس پی آر ډایریکټر جنرل قاسم باجوا پرون په خپل ټویټر بیان کې ویلي دي چې د پاکستانی پوځ مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی پرون په دوردنی سفر مندنی آسیایي هیواد تاجکستان ته تللی دی. د دغه بیان له مخه ښاغلي کیانی به په خپل دې سفر کې د دغه هیواد سیاسي او پوځي مشرتابه سره ویني. د مشال ریډیو خبريال وایي چې تیر شپه د برم مندو تحصیل بایده په شیخانو سیمه کې د بایده عمل لخر د غړو یو ګاډي سره نږدې د سړک د غاړې خښ شوي به می چاودنه کې یو کس وجل شوی او 15 نور جوبل شوی دي. د بایده سب ډیویژن د دفتر یو چارواکي ایاز خان مشال ریډیو ته نن وویل چې د وجل شوی کس نوم عمران وو او د سوابه ضلع سره تعلق و. مړې سوابه ته بیګا وړل شوی دي. بلخوا پرون ماخام د یادې قبایلی سیمې د پرانګار تحصیل په بوچه کې لیکي د جنجیانو نه ډکه د ټریکټر ټالی اوریدلې ده چې پکې د دوه خودو په شمول څلور تنان وژل شوي او نور 3 زخمیان شوي دي. زخمیان شوي کسان د درملنې لپاره د پیښور لوی روغتون له ډېرې ریم ته وړل شوي دي. د دې خلکو د مشال خبریال ته ویلي دي چې په دوه زخمیانو کې 10 کسان زیات زخمیان شوي او نور د معمولي درملنې نه پس د روغتون نه فارغ کړل شوي دي. د فتونو سره د مبارزې د قبایلی سیمو د ادارې مشر ارشد خان مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې پرون وویل چې په قبایلی سیمو کې د نام نه لامل په لکونو کورنۍ به کور شي وي. د زیاته کړه
فوشا درې لکه او د زر کورنۍ د خپل علاقو نه راوتی دي او وخت وخت باندې موږ په واپس کړم دي. تقریبا فوشا یې هم لکه کورنۍ تش په وسط کوم د تیرا میدان نه خلک راوتی او نو دا په دغه علاقې کې زموږ د اندازې مطابق تقریبا 6000 کورنۍ اوسېدي چې په 6000 کورنو کې تقریبا 14000 کورونه د دې چې هغه د هغه چتونه سوي دي هغه تباه شوي دي. نو که په ټولو فاډه کې زه تاسو ته تش د پرایویټ کورونو د نقصان اندازه ووایم نو خو شا 500 ارب روپۍ خلکو ته د کورونو په مت کې نقصان رسېږي.
ارشد خان زیاته کړه چې د دین علاوه 4500 سکولونه د روغتیا یو 1200 واړه ولوي مرکزونه هم تباه شوي دي. پرون د بلوچستان اسمبلی غونډه کې د وینا پر مهال وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوس وویل چې په بلوچستان کې د نام نه لامل ساوی او زر ماشومان د تعلیم نه بې برخې شوي دي. خاغلی بلوس زیاته کړه
جتنے بلوچ ڈسٹرکٹس ہیں ان میں نو گو ایریا زیادہ ہو رہے ہیں.
سمرچی بلوس میشتا ضلع دی ہغه سیمه چې څوک نسی ورتل لای د هغوش میر مخ په زیاتې دودې پکار دا چې دغه حقیقتونه و پیژنو او د حل لارې راو بسو. اوس خو حال تر دې را رسیدلی چې دلته خلق د طالبانو پشان پریکړی کوي
طالبان کی طرف فیصله کر رہے ہیں.
مالک بلوس وویل چې د بلوچستان د نامنه حل یوازې د خبرو اترو له لارې ممکن دی. د پاکستان د آفتونو سره د مباردې قومي اداره وایي چې په تیرو څو اونو کې د سیلابونو له وجې د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې 193 کسان مړه شوي او د پاسه 1500 ژوبل شوي دي. پرون په اسلام آباد کې دغه ادارې لخوا خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغو وژل شوو ژوبلو کسانو کې پنجاب کې 1 مړه او د زورو نه زیات ژوبل، خیبر پختونخوا کې 3 مړه او 26 ژوبل، سند صوبه کې 30 مړه او 30 ژوبل، بلوچستان کې 18 مړه او 19 ژوبل، او رنگ فاٹا کی پیندل لسمنو یو لس کسان جو بل شوی دی. دغه خبر پانی لمخه ده پل شو کسانو د بیا به حاله لپاره هلی دلی روان دی. تیر ورځ یو امریکایي ټلویزیون سره په خبرو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې امریکا دې نتیجې ته رسیدلې ده چې تیرونه شامی حکومت په پراخه کچه د عامو وګړو پر ضد کیمیاوي حمله کړې دي. اوباما زیاته کړه چې د دمشق په خواو شا کې د 28 اگست دغه حمله له وجې شام ته د سزا ورکولو په موخه هغه تر دا مهال په شام کې د پوځي مداخلت فیصله نه ده کړې. د بشري حقوقو کارکوونکي وایي دغو حملو کې په سلګونو خلک وژل شوي دي. اوباما وویل چې په دې لړ کې د امریکا لخوا هر کاروایی به شامی ولسمشر بشار الاسد لپاره یو پیاوړی خبرداری وي. تیر ورځ د ملګرو ملتونو په سیکیورټي کونسل کې د شام پر ضد د پوځي کاروایۍ لپاره د برېټانیې لخوا پیش کړل شوی قرارداد د دغه کونسل د 5 مستقلو غړو ترمنځ د اختلاف له وجې منظور نه شو، او څنګه چې تمه کېده چې روس به د دې قرارداد مخالفت کوي هم هغسې وشو. بلخوا د روس او ایران ولسمشرانو یو وار بیا د دې قضیې د حل لپاره په ډیپلوماتیکي هلو ځلو زیاتولو ټینګار وکړ. او وروستۍ خبر دا چې د امریکایي ریاست ټیکساس په یو پوځي اډه کې په 2009 کال کې د خلکو د وژنې په جرم کې یو امریکایي سرتیری میجر نیدال حسن ته د مرګ سزا واورولې شوه. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې پر دغه موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. تیر مازیګر د غزنی په مرکز کې د ولایتي بیارغونې د ډلې پر دفتر د څو تنو ځانمرګو برید وکړل او یو شمېر ملکي ترانو ته مرګ ژوبل واړول. د غزنی د روغتون مشر ډاکټر د دغه تلفاتو په اړه وایي د بلوچستان اعلی وزیر په دغه صوبه کې د نامنه زیاتېدو له کبله خبرداري ورکړی دی. دی وایي یو شمېر بلوچ میشته سیمو ته د وسلوالو د ویرې له لاسه خلک نشي ورتلی.
جتنے بلوچ ڈسٹرکٹس ہیں ان میں نو گو ایریا زیادہ ہو رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کو ہم نے سمجھایا.
او د خیبر پختونخوا د شانګلی ضلع اوسیدونکي د غلطه د روغتیايي اسانتیاو د نشتوالي له کبله سر ټکوي.
پیادل لارو باندې کټونو کې مریضان روړو کله چې روغ ته روزو بیا دلته راشو دلته ډاکټر نه داغې وجه نه مونږ تکلیف دي.
د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ پر عربي هیواد شام د غربي هیوادونو د احتمالي حملې موضوع مو هم درته راوړې. د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. راځو اوریدونکو خپل لولنی رپورټ ته. تیر مازیګر د افغانستان د غزنی په مرکز کې د ولایتي بیارغونې د ډلې یا پی آر ټی پر دفتر یوې ډلې ځانمرګو برید کړی و چې پکې تر اوسه پورې 9 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ژوبله شو وژل شو کسانو زیاته برخه عام وګړي دي. زموږ همکار سید شاه سکیم یې په اړه نور حال راکوي.
د ځانمرګو ډلهیز بریدونه پرون مازدیګر 4 د غزنی ښار په جنوبي برخه کې د کابل کندهار لوی لارې ته څیرمه د پی آر ټی په ودانۍ پیل شول چې د ماښام تر 7 دوام درلود. په دغو بریدونو کې ټول ټال 250 تنه افغانان او 10 بهرنیان ټپیان شوي او 7 نور وژل شوي دي. چارواکي وایي بریدونه 1500 تنو ځانمرګو برید کوونکو کړي دي چې په لومړي سر کې یو تن ځانمرګ خپل موټر د ودانۍ دیوال ته نږدې چولی او پاتې نورو یې جګړه پیل کړې ده. د غزنی د ملکی روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت وایي د پیښې له ځایه 2 تنه ټپیان او د یوه ځانمرګ په ګډون د 8 تنو جسدونه وروړل شوي دي. دی وایي په ټپ شویو کسانو کې 15 تنه پولیس او پاتې نور یې عام وګړي دي.
ټول ټپیان 3 نفره دي. مړې په شمول دي یو تن انتحاري 8 نفره دي. په ټپیانو کې 15 پولیس دي، نو ټول عام خلک دي. 12 ماشومان دي، 2 زنانه دي او نور نارینه دي. مړو کې 4 پولیس دي، 3 ملکیان دي.
خو د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي د برید له امله ټول 250 تنه ژوبل شوي او 7 نور وژل شوي دي. دی وایي په برید کې 10 تنه بهرنیان هم ژوبل شوي دي، خو د بهرنیانو د مړو شویو کسانو شمېر ورته نه دی معلوم.
اخرین تلفات کی مو عزیزی
د ورستیو معلوماتو په اساس تر اوسه پورې په بردونو کې 25 تنه ټپیان شوی چې څلور وشتنه پکې خځې او ماشومان دي. د پیښې په ځای کې د نجونو یو ښوونځی هم په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی. په دې سربیره 8 تنه وژل شوی دی چې څلور پکې د عامه ساتنې او چټک غبرګون پولیس دي او د بهرنیانو لخوا بیا 10 تنه ژوبل شوی دی، خو د مړو په اړه معلومات نه لرو. احمدی وایي بریدونه 15 تنو ځانمرګو پیل کړي وو چې د نښتې له پیل 3 ساعته وروسته ټول ووژل شول. د ځانمرګو د ډله ییزو بریدونو مسؤلیت وسلوال طالبان مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي چې ملګرو یې په برید کې لسګونه کورنۍ او بهرني سرتیري وژلې دي. دی دا نه مني چې د دوی د بریدونو له امله د عامو وګړو او ماشومانو ته ځاني زیان اوښتی وي. دوه ورځې وړاندې هم د طالبانو ویاند پر همدغه دفتر د همدغه سبریدونو ادعا کړې وه چې وروسته یې تېروتنه وبلله.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویلي د صوبې امنیتي حالت خراب شوی او یو شمیر بلوچ میشته سیمو ته د وسلوالو د ویرې له وجې عام خلک نشي ورتلی. نوموړي چې د یادی صوبې د اسمبلۍ غونډې ته وینا کوله زیاته کړه چې د نامنې پیښو له وجې د صوبې نږدې 10,000 ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې دي. په دغه اړه تفصیل کوټې د نیاز مساخیل په رپورټ کې.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوس د تیری چهارشنبه یا بود په ورځ نوخته د بلوچستان اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال وویل بلوچستان کې لا هم امنیتی وضع سم سوی نه ده.
جتنے بلوچ ڈسٹرکٹس ہیں ان میں نو گو ایریا زیادہ ہو رہے ہیں.
سمرچی بلوچ میشتہ ضلع دی پاغو کی د نو گو ایریاز یا ہغسی میں چسوک نسی ورتل لئی دہاغو شمیر مخپا زیاتے دو دی. مرکزی حکومت تا پدغ اڑا موش پخوا ہم ویلی او اوس با نور ہم ورتو وایو. پکار دا چی دغا حقیقتونا و پیزنو او د حل لارې راو باسو. اوس خو حال تر دې را رسیدلی چې دلته خلک د طالبانو په شان پریکړې کوي،
طالبان کی طرح فیصله کر رہے ہیں.
په آیرلینډ کې لایغیان سره د برتانیې د مذاکراتو للارې د مسلې حل موندلو خواته په اشاره سره ډاکټر عبدالمالک بلوس زیاته کړه،
ہمیں یو کے اسٹریٹجی کو اپنانا ہوگا.
مشتہ د برطانیہ اسٹریٹجی خپلول او هم په هغه طریقہ راتتګ پکار دی. مجبا د خبرو اترو خواتزو پدې کې شک نسته چې بلوچستان کې د پنځم فوزی عملیات یا اپریشن دی، لیکن په خوا چې سلور عملیات سوي په منطقي توګه د هغو پایلا سره وتلی و. هغه پر میز یعنی مذاکراتو ختم سوي و.
کہاں پہ ختم ہوئے ہیں؟ وہ ٹیبل پہ ہوئے ہیں.
وزیر اعلی بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوس زیادہ کړه بلوچستان کی د ناامنۍ له اوږدې رواني لړۍ له وجې خواوشا او یا زره ماشومان لسکولونو او تعلیم به برخې سوي دي. نو موړي له ناامنۍ او ناکراری سره تړلې دا هم ویل چې په صوبه کې شاوخوا اته او یا ډلې د پیسو لپاره د تښتونی فعالیتونه لري. د یادولو ده چې د ډاکټر عبدالمالک بلوس تازه وینا په داسې حال کې مخې ته راځي چې بلوچستان کې یو شمیر سیړونکو او عام خلکو د ډاکټر مالک پر حکومت نیوکی پیل کړی دی چې د دوی حکومت له راتلو وروسته هم د ناامنۍ پیښو لړۍ درېدلې نه ده.
لکوټې د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل وو. بل خو اوریدونکو، د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز په مقاله کې راغلي په بلوچستان کې اوازې د لادرکه کسانو مسله نه ده، بلکې دغه صوبې مدني وسایل هم د خلکو په ګټه نه راوستل کیږي. په مقاله کې وړاندې شوی چې د بلوچستان په حکومت کې شامل ملت پال ګوندونه باید د صوبې د خلکو د حقونو لپاره په زغرده اواز پورته کړي. د دې لیکنې مهم ټکی منور شاه راوروي.
د پاکستان شایع کیدونکې دینی وزور رسپانه د پخوانی سینیټر سنا بلوچ لیکل شوی و مقاله خبره کړي. نو موړې وای د پاکستان مرکزی حکومت د 1952 کال راهیسې د بلوچستان صوبې بیلابیل قیمتي وسایل استعمالوي، خو د دې صوبې اوسیدونکو لا هم د ډیر زیات غربت سره مخ دي. سنا بلوچ لیکي د بلوچستان صوبې نه ګیس، کوئله، تانبا او نور معدنیات وستل کیږي چې ټیکه یې یو شمیر ملکی او بهرنی کمپنیانو ته ورکړل شوی، خو نه د دې صوبې خلک او نه صوبایي او مرکزی پارلیمان ته د دغه ټیکو تفصيلات ورکول کیږي. نو موړی وای پخوانی امیر جنرال پرویز مشرف د خپل صدارت په وخت کې د سندک د تانبه او سرو زرو د قانون ټیکا په دوستانه ماحول کې چینتا ورکړي. دا را د هیواد نورو اشرافیا خلکو او ریټایر جرنیلانو د عربو شیخانو ته د بلوچستان بیلابیل برخې په تحفه کې ورکړي چې هغه پکې د مارغانو ښکارونه کوي او په بدل کې دوی ته تحفې او نور مرستې ورکوي. سنا بلوچ وړاندې لیکي په بلوچستان کې که څوک د دې صوبې د وسایلو په اړه تفصیلات معلومول غواړي نو هغه غدار ګڼل کیږي او د هغه خلاف ریاستي پروپاګاندا او کاروي هم کیدلی شي. نوموړی په دې حواله د نواب اکبر بوکتی مثال ورکوي چې د صوبې د وسایلو په سر یې د ریاست سره تعلقات خراب شو او بیا د پوځي عملیاتو پر مهال ووجل شو. سنا بلوچ لیکي د پاکستان د آئین تر مخه هم د بلوچستان صوبایي حکومت ته خپل برخه نه ملاویږي. د دې سیمې خلک بنیادي سهولتونه لکه د سکلو اوبه، د صحت او د تعلیم د سهولتونو نه هم محروم دي. سنا بلوچ د نیوز او ورځپاڼې د دې مقالې په اخیری برخه کې لیکي پاکستان کې د میانواز شریف په مشرۍ کې نوې جمهوري حکومت په واک کې راغلی او بلوچستان صوبه کې د ډاکټر مالک بلوچ په مشرۍ کې د ملتپاله ګوندونو اتحادي حکومت جوړ شوی. اوس وخت راغلی چې د بلوچستان پاکستان د وسایلو د حق لپاره د صوبایي او مرکزی حکومت ترمنځ په ډاګه خبرې وشي او د دې صوبې په برخه رسیدلې پیسې د ځایي ولس د ژوند ښه کولو لپاره خرج کړي شي.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په حکومت کې جماعت اسلامي یو اهم اتحادی دی. خو د دې ګوند مشر منور حسن پیښور ته د خپل روستي سفر پر مهال یوې خبري غونډې ته په وینا کې د یادې صوبې د حکومت پر کارکردګۍ نیوکې کړې دي. په دې اړه له پیښوره د خالد خان رپورټ اورو.
پیښور کې دا یو خبري غونډې په مهال د جماعت اسلامي مرکزی امیر سید منور حسن ویلي دي چې خیبر پښتونخوا کې د دوی ائتلافي حکومت درې میاشتې پوره کیدونکې دي، خو هغه د صوبایي حکومت ځینې داوو او کارونو نه مطمئن نه ښکاري. په پښتونخوا کې جماعت اسلامي د ائتلافي حکومت یو اهم اتحادی دي او د امیر جماعت اسلامي له اړخه دغسې بیانونو ته سیاسي کارپوهان ډېر اهمیت ورکوي او وایي چې داسې بیانونه یا خو تحریک انصاف حکومت باندې نایدباری سرګندوي او یا په دغه ګوند سیاسي ګټې ترلاسه کولو لپاره فشار اچوي. خو بیا د جماعت اسلامي صوبایي امیر پروفیسر ابراهیم وای چې دغه سې نیوکې د حکومت لارښودنې لپاره وي او د ائتلافي ګوندونو په منځ کې څه اختلاف نشته.
امیر جماعت کوم خبره کړې وا چې ائتلافي کارونه دي چې دا نظام پورا روان شوې نه دي او د عوامو د رفهم د اطمینان اظهار کوي. بخپل وزیر اعلی صاحب هم بخپله د خبرې څرګندونه.
خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت ادعا کړې وه چې درې میاشتو کې دننه به په صوبه کې بدلون راولي او د دې صوبې وزیر اعلی پرویز خټک د 1 اگست نیټه ورکړې وه. خو بیا د وزیر اعلی ویان شیراز پراچه مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ادارو کې د ښه بدلون او اصلاحات عمل د مخکې نه پیل شوی دی او خلک به ډېر زر دغه بدلون وویني. خو بیا د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وای چې تحریک انصاف مشران اوس هم د اپوزیشن ګوند پشان بیانونه او کارونه کوي او پکار ده چې پښتونخوا کې دوی د واکمن ګوند پشان خپل کردار ادا کړي او د کام سره شوې ژمنې پوره کړي.
جماعت اسلامي دا کوم بیان راغلی دی نو دا د پرشر ټیکټس په تور باندې دی. دوی د پی ټی آی حکومت نه په سمت کې چې دی کنسیشنز غواړي. خلک هم خپه دي.
دا یادونه ده چې پښتونخوا کې د 1 می ټاکنو نه پس څلور ګوندونو مینځ کې ائتلافي حکومت جوړ شوی دی، چرته چې جماعت اسلامي او قومي وطن پارټۍ ته درې درې وزارتونه او عوامي جمهوري اتحاد ته یو وزارت ملو شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
پښتو وایي مشال ریډیو وار.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې کامی ادارې یو خبر پاڼه خبره کړې چې پکې د تیرو بارانونو او سیلابونو له وجې د دغه هیواد خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه شمیرې ورکړې دي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالی رابع اکرم خان راته په سارانه خبرونه کې دا معلومات راکړل.
تیره ورځ چې د این ډی ایم ای چې یا کومه قدرتي افتونو سره د مبارزې کامی اداره ده هغوی چې کوم نوي معلومات خپل خبر پاڼه کې ورکړي دي، نو د هغې تر مخه چې د ملک په مختلفو سیمو کې د سیلاب له امله چې دی 1,390 کسان مړه شوي دي، څه د پاسه 1,500 جوبل او د 1 کروڑ نه زیات چې دي هغه ځپلي شوي دي. دا خبر پاڼه زیاتوي چې د سیلاب په سبب پنجاب کې یو بیا مړه او د زرو نه زیات جوبل دي. خبر پاڼه کې د خیبر پختونخوا په حواله ویلي دي چې څلېرش هلته کې مړه دي او شپږویشت چې دي هغه جوبل دي. د غرنګ سیند صوبه کې څلوېښت مړه او څلوېښت جوبل. د بلوچستان په هکله وایي چې هلته اتلس مړه او اوولس چې دي هغه جوبل شوي دي. او د غرنګ فاټا په هکله چې دی خبر پاڼه زیاتوي چې پنځلس په دغه سیلابونو کې هلته مړه شوي دي او یوولس چې دي هغه جوبل شوي دي. د این ډی ایم اے په دې خبر پاڼه کې دا هم ویلي شوي دي چې ګڼ شمېر کورونه او کم انفراسټرکچر چې دی هغې ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. او د دې ځپلو دپاره چې دی کم ریلیف کیمپونه هم لګول شوي دي چې شمېره یې څه د پاسه پنځه سوه ده. او دغه رنګ په دې سلسله کې په دغه خبرپاڼه کې ویلي شوي دي چې حکومت سیلاب ځپلو ته خیمې خوراکي شیان او نور د ضرورت سامان هم ورکړی دی او د صحت په لړ کې هم دی اقدامات اوچت کړي دي.
چې دغه چې کوم ځپل شوي خلک دي کورونه پریخي دي نو د دې د بیا بحالولو د خپل کورونو ته د لیګلو یا د کورونو د جوړولو د بیا رغولو په اړه هم پکې څه معلومات شته کنه؟
هم څه دې په حق لکه داسې څه معلومات نه دي ورکړي. صرف دغه ورکړي دي چې دوی سره کم قسمه کومک کیږي او څومره نقصان تر اوسه پورې د خلکو ته رسیدلې دي. او دا به کې صرف دا ویل شوي دي چې حکومت په دې خلکو سره خپل مرسته جاری ساتي.
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال رابعه اکرم خان و اوریدونکو د پاکستان د قبایلي سیمو لپاره له آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر ارشد خان وایي چې په دغو سیمو کې د روانې ناملې له امله درې لکه او دیر زره کورنۍ د کډوالۍ په ژوند کولو مجبوره شوې دي. نوموړی دغه راز زیاتوي چې د جګړو له لاسه د سیمې څلور نیم سوه سکولونه او د روغتیا یو سل او دوه شپېته مرکزونه تباه شوي دي. له ارشد خان سره په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث مرکه کړې چې اوریدو ته تاسو را بوله.
خوشا درې لکه او دیر زره کورنۍ د خپلو علاقو نه راوتي دي. موږ په واپس کړي دي تقریبا خوشا یو نیم لک کورنۍ خپل ټول نغر نقصان دغه چې خلک د خپلو کورونو نه راوتو او د هغو هغه چې کم ژوند او هغو کم سوشل فابریکو نه هغې ته ډېر زیات نقصان ورسېدل. اوس چې کوم دا تیرا میدان نه خلک راوتي وو زموږ د اندازې مطابق تقریبا شل زره کورنۍ اوسېدې چې په شل زره کورنو کې تقریبا څوارلس زره کورونه داسې دي چې هغې چتونه سوي دي او هغه تباه شوي دي. نو که په ټوله فاډه کې زه تاسو ته تش د پرایویټ کورونو د نقصان اندازه ووایم نو په څلور لک روپۍ کور په حساب سره مونږ مکمل تباه شوه کوروالو. نو خو شا پنځوس ارب روپۍ خلکو ته د کورونو په مت کې نقصان رسېدل.
او سکولونه او سرکاري ودانۍ
تقریبا څلور سوه او پنځوس سکولونه چې دي تباه کړی شوي دي. او خو شا یو سل دوه شپېته هند یونټ د دې چې دا یې تباه کړی شوي دي او یا د اپروچ په وجه باندې هغه چې دي د وخت سره خراب شوي دي.
دغه ډي ان اي یا ډیمیج اسسمنت لکه دا تاسو په کومو ادارو لخوا کول غواړئ؟
مونږ غواړو چې دا د یو داسې ادارو کې چې د هغه یو بین الاقوامي په ټوله دنیا کې د هغو یو حیثیت یا د هغو یو اعتبار وي چې هغه یا ایشین ډیولپمنت بینک دی یا ورلډ بینک دی. نو موږ د وفاقي حکومت او د این ډی ایم اے په ذریعه باندې د دواړو ته درخواست کړی دی که فرض کړه ایف ډی ایم اے یوازې وکړي په هغه باندې به بیا د ډونرز لپاره به بیا دونه ریلایبل نه او شاید چې بیا موږ ته دونه سپورټ رانه شي.
دا مهال چې کوم قبایل بے کوره دي دا غي کرش میره وس څومره د رجستر چې تاسو سره دی او په هغه کې زیات تر د کوم کوم علاقو دي
دا نادره نه ویریفاید چې کوم شمار دی د ای ڈی پی کورنۍ نو هغه د یو لک او درې او یا زره کورنۍ چې په هغه کې زیات تعداد چې د هغه خبر ایجنسی باړې تحصیل خلک دي چې هغه تقریبا دو او یا زره کورنۍ دي. دویم شمار د سوت وزیرستان دی چې هغه خوشا سلوی زره کورنۍ دي. دغه رنګ د اورځي ایجنسی تقریبا درې زره کورنۍ دي. بیا د کورم هم د جنگ نه او د هم د سکتریان کانفلیکټ نه متاثر شوي خاندانونه چې نه هم پدې کې شامل.
اوریدونکو د قبایلي سیمو لپاره له آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر ارشد خان و چې د غلطه د جګړو له لاسه حکومت او ځایي ولس ته د اوښتو تاوانونو په اړه یې زموږ د خبریال غلام غوث پوښتنې ځوابولې. یو هم د پاکستان په قبایلي سیمو کې د نامنې له امله د پولیو ضد حکومتي کمپاین متاثره شوی دی. په دې وروستیو کې د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان یو شمېر نور ماشومان په یادې ناروغۍ اخته شوي دي. دا چې ډاکټران او دینی عالمان له پولیو یا ګزند څخه د ماشومانو د ژغورنې لپاره د سیمې له خلکو څخه غواړي د ملیحا امیرزاده په دې رپورت کې اورو.
پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل دي چېرته چې د پولیو یا د ګزند ناروغي اوس هم شته. په دې وروستیو کې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پولیو شپاړس نوي کیسونه مخې ته راغلي دي چې د صحت ته محکمې د ځایي چارواکو په خبره په سیمه کې وبائي شکل خپل کړی دی. د غراس پر روان کال کې په خیبر پختونخوا کې هم د پولیو پنځه کیسونه مخې ته راغلي دي. د ډاکټرانو په خبره پولیو یو داسې ناروغي ده چې ورسره ماشوم د ټول ژوند لپاره معذور شي. په چارسده شبقدر کې د پولیو په مرض کې اخته یو تن وایي
زما نوم منصور جمال دی. زه د دواړو خپلو مازور یم، د پولیو په وجه باندې تقریبا د یو نیم کال هم چې ما د پولیو وشوړه، د هغې نه مخکې ما د څاڅکي خوړلي، اما نه واپس ضایع شو د دستونو په ذریعه یا د الټو په ذریعه باندې.
دغه راز په شبقدر کې د پولیو ناروغي وهلې یو بل تن اقرار زاده بیانوي چې څنګه د دغه ناروغي نه متاثر شو.
څلورو کالو به ومه دا پولیو راته وشوله تبه کې، ما بیا دا دواړه خپې مړې شولې. نن هغه وخت کې داسې ماهران ډاکتران وو او نه دا د پولیو سم مخنیوي وو. وخت تېرېده نو بیا ما دا قصه خپه سلله حمله پاتې شولله او ښه خپه مې چې ودا بس روغه پاتې شولله.
په پېښور کې ډاکټر یوسف علي وایي چې خپل ماشومان د ناروغۍ نه د بچ کولو لپاره د 15 کالو نه کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول ډېر ضروري دي.
دا ولې نه یوه مشنوي تر 15 کالو پورې چې کم ماشومان دي هغه ته د پولیو قطرې ورکول دي ډېر لازمي دي. تاسو چې دا بیماری زمونږ مزه یې دنیا نه ختمه شي، زمونږ ملک کې تر اوسه پورې د دې سړي باندې پدې وجه نه کیږي چې زمونږ خلکو کې
نه یوازې ډاکټران بلکې دینی عالمان هم وایي چې شرعي لحاظ سره د ناروغي ضد څاڅکي په ورکولو کې څه قباحت نشته. یو دینی عالم مولانا راحت حسین وایي
قباحت نه معلومیږي، نه شرعي لحاظ سره او نه تکنیکي او طبي لحاظ، بلکې د پاکستان په سطح چې ستر علما کرام دي هغه په دې کې د شریعت په حواله سره دا خبره کړې ده چې په دې کې هیڅ قسمه قباحت یا داسې شرعي نقصانات یا روایتي نقصانات یا نسبي نقصانات نسل کشي چې ورته ویل کېږي داسې نقصانات پکې نشته. دی زمونږ ټولو قبایلو ته او ټولو پښتنو ته دا اپیل دی چې دا قطرې دې خپلو بچو ته استعمال کړي، بلکې په خپله دې ډیمانډ او مطالبه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د جون 2012 راهیسې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې طالبانو د پولیو په مهم بندیز لګولې دي چې لامل یې خواوشا 2,60,000 ماشومان د پولیو ضد څاڅکو نه محرومه پاتې دي. د ځایي خلکو په خبره دوی خپلو بچو ته د ناروغي ضد څاڅکي ورکول غواړي، خو د یارې له امله داسې نشي کولی. ډاکټران وایي پولیو د پاکستان نه د لمینځه وړلو لپاره دا لازمي ده چې ماشومانو ته د ناروغي ضد څاڅکي ورکړل شي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د شانګلې ضلع خلک دغلته د صحي اسانتیاو لنشتوالي سر ټکوي. دوی وایي په سرکاري روغتونونو کې ډاکټران نوکرۍ کولو ته نه حاضرېږي چې له وجې دوی مجبور دي چې خپل ناروغان د لرې پرتو سیمو هسپتالونو ته ورسوي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې وزیر چې له هم یادې ضلع سره تعلق دی وایي د دغو ستونزو حلول به وخت ونیسي. په دغه اړه نور له پېښورا د شبیر رحمت جان په رپورټ کې.
دا ملکن ډیویژن شانګلی ضلع چې آبادی خوشه ولکه ده په ضلع هیډ کوارټر اسپتال کې 19 ډاکټران څوکۍ دي چې پکې صرف دوه نارینه او یو زنانه ډاکټره د وخت په اسپتال کې کار کوي. چې د ځایي اوسیدونکو په وینا د دوی د صحت ستونزې نور هم سیوا کړې دي. د سیمې اولس وایي چې اسپتال خو جوړ شوی دی خو ولې د علاج کولو لپاره پکې ډاکټران نشته دي. اسپتال ته خپل مریض سره راغلی او تن رحیم الدین وایي
زموږ مریض هغه موږ دغه ته وړو دي منګورې ته زنانه به سړی به ټول جو پشوي یو ډاکټر مخې ته
صرف
وختي
ششم سیمینا پیاده د خپل ناروغ سره راغله دي وای چې دی په کټونه کې خپل مریضان دل تراولي او چرشی ندل تکي ډاکټران نوي
پیاده لار باندې کټونه کې مریضان روډ کله چې روته روز بدل تر فدل تر
اسپتال د ایم ایس یا مشر ډاکټر احسان الله نه پوښتنه وکړه نو هغوی د دې ستونزو پخلی وکړو.
چونکې دلته کې سہولتونه نشته دی نو ګاینکالوجست چې دی هغه اپریشنز نه کوي خو دغه میډیکل ټریټمنټ کوي او ډیلیوریز کنډکټ کوي. نو دغه غټه مسله ده چې زموږ سره پوسټونه ټول خالي دي. په واقعي خلکو د تکلیف په معنی د ځینې لکه دا واحد ګاینکالوجست
هم په دې لړ کې چې کله مونږ د خیبر پښتونخوا د صحت صوبایي وزیر شوکت یوسفزی چې د شانګلې ضلع سره تعلق لري پوښتنه وکړه نو هغوی په تیر حکومت تور ولګول او وی ویل چې ډاکټران دلته ذکر راتل نه غواړي چې د هغوی د بچو د تعلیمونو او د اوسېدو ستونزې دي.
موږ دا کوشش کړی چې میډیکل آفیسر کم از کم دا پوره کړو. د زنانو ډاکټران چې دي هغوی دلته راتګ نه غواړي. هغوی لپاره تنخواه ډبل کوو، هارډ ایریا الاونس والا انکریز کوو، د هغوی ماشومان لپاره فیسیلیټیز دلته کوو، کور والا په دې کې وخت لګي.
صحت صوبایي وزیر زیاته کړه چې دوی د خیبر پښتونخوا هغه لرې پرتې سیمې کومې چې د ضلع اسپتالونو له لرې دي پکې د صحت مرکزونه هم زیاتوي او راتلونکې څو میاشتې کې به د شانګلې ضلع په شمول نور سیمو کې هم زنانه او نارینه ډاکټران برتی کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو له دې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د منور شانه د خبرونو لنډي زورو.
تیره شپه د بر مومندو د تحصیل بایزای په شیخانو سیمه کې د بایزای امن لخکر د غړو په یو ګاډي د سړک د غاړې بم چاودنه شوې چې پکې یو کس وژل شوی او 15 نور زخمیان شوي دي. د افاتونو سره د مبارزې د قبایلی سیمو د ادارې مشر ارشد خان د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې پرون وویل چې په قبایلی سیمو کې د نامنې لوجې په لکونو کورنۍ بې کوره شوي دي. ارشد خان زیاته کړه چې د دې نه علاوه 1500 سکولونه او 1200 واړه او لوی د صحت مرکزونه هم تباه شوي دي. پرون د بلوچستان اسمبلی غونډه کې د وینا پر مهال وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ وویل چې په بلوچستان کې د نامنې له امله 10000 ماشومان د تعلیم نه بې برخې شوي دي. مالک بلوچ وویل چې د بلوچستان د نامنې حل یوازې د خبرو اترو د لارې ممکن دی. د پاکستان د افتونو سره د مبارزې قومي اداره وای په 1300 کې د سیلابونو لوجې د هیواد په بیلابیلو برخو کې 193 کسان مړ شوي او 1500 جوبل شوي دي. نن با په ماسکو کې پاکستانی او روسی چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورځنۍ ستراتیژیکي خبرې اترې راغونډوي. پاکستانی رسنۍ وایي د پاکستان د خارجه چارو سکرتر جلیل عباس جیلانی روس سره په دې هر اړخیز خبرو اترو کې د خپل هیواد د وفد مشري کوي. د غزنی په خار کې د طالبانو په برید کې 9 تنه وژل شوي او 50 تنه زخمیان شوي دي. د غزنی والی موسی اکبرزاده مشال ریډیو ته پرون ویل طالبانو پرون مازیګر د ولایتي رغوه بیا رغونه د ډلې د مرکز سره نږدې چاودنه وکړه چې پکې 2 پوځیان او 1 ملکی خلک وژل شوي او یو شمیر زخمیان شوي دي. تیر ورځ یو امریکایي ټلویزیون سره په خبرو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل امریکا د نتیجې تر رسیدلې ده چې 13 هفته شامی حکومت په پراخه کچه د عامو خلکو پر ضد کیمیايي حمله کړې دي.
لن خبرونه مو د منور شانه اوریدل. اوس په پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداريو غټکی د سراج ظهیر ناورو
نن د پیښور نخ پریدون کې د پښتو وحدت رسپانې خپل اداریه کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د دورې حال راغستې دي او وایي چې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د دورې په محل پاکستان افغانستان دواړو خواو د اصول د بهیر له تروریزم افراطیت ګډو امنیتي ګواښونو سره د جدي مبارزې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. اداري وړاندې لیکي چې د حامد کرزی د پاکستان اوسنۍ دوره په یو داسې وخت کې رامنځته شوه چې پاکستان او افغانستان دواړو کې روان حالات د یو بل نه ډېر بدل نه دي او دواړه ګاونډي هیوادونه د ترهګرۍ او بدامنۍ یو شان مسلې سره مخ دي. خو چونکې د اکثره سیاسي مشرانو متفق رای ده چې تر کومه په افغانستان کې پوره امن نه وي راغلی تر هغه وخت پورې د پاکستان په شمول په ټوله سیمه کې د امن قایمېدل ممکن نه دي. د ادارې په وینا چې حق خبره ده چې تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو حکومت ډلې ترمنځ د اعتماد په بحالۍ کې هیڅ تګو داو نه دی شوی او تر کومه چې داسې نه وي نو دې لړکې ناکامي د دواړو ډلو د مقدر د لیک په سیر ده. بل طرف ته مشرق رسپانه خپل ادارې کې د سپریم کورټ هغه حکم ته پام راګرځولې دي چې پکې ویل شوی دي چې افغان کډوال دي صرف تر کیمپونو پورې محدود کړی شي. ادارې وایي چې بدقسمتي ده چې نه یوازې افغان کډوالو ته پاکستان کې د عام خاریانو سہولت ورکړی شوی دی او دوی ته قومي شناختي کارډونه ورکړی شوی دی بلکې په کمپیوټرایز انتخابی فهرستونو کې هم دوی اندراج لري. ادارې مخکې لیکي چې د نادر داسې خلک نیولې شوی دي چې دوی به افغانانو ته کارډونه جوړول، خو د هغې هیڅ پته نه لګي دا چې دغه کسانو ته سزا ورکړی شوی ده او که نه. ادارې اخر کې لیکي چې تر څو افغان کډوال بغیر د ټیکس ورکولو پاکستان کې ژوند تیروي او دلته د عام خاري پرنګ هر آسانی لري، تر هغې ډیره ګرانه ده چې دا خلک واپس خپل وطن ته لاړ شي. نو ضروری ده چې نادرا صوبائی حکومت او انتظامیه د ټولو افغان کډوالو کیمپونو پورې محدودیدل یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، له امریکا خبریدونکې وال سټریټ جرنال ورځپاڼې پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر او هم له دغه هیواد خبریدونکې یوې بلې ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د ملکی وګړو د وژل کېدو موضوعات په خپلو لیکنو کې راغستی دي چې غټ ټکی د ګولۍ اذن اورو.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د چارواکو په حواله لیکلي چې پاکستان د خبرې ته سلا شوی چې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره به په لوس کاروي. د خبرې د افغانستان د امن بهیر په بیا راجوندې کولو کې ډېری هیلې پیدا کړې دي. ورځپاڼې د پاکستان د خارجه چارو چارواکي سرتاج عزیز لخلوی ویلي چې افغان چارواکو هم په لومړي ځل د خبره منلي چې افغان طالبان د پاکستان د کنټرول لاندې نه دي. سرتاج عزیز زیاتوي پاکستان ویره لري له طالبانو سره له تړون بغیر په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیلېدې شي او دا په داسې حال کې ده چې د 2016 کال کې امریکایي ځواکونه له دغه هیواد څخه وځي. د دې په خبره دغه کورنۍ جګړې لمبه پاکستان ته خورېدې شي او اسلام آباد ته به له خپلو کورنۍ ورپکو سره جنگ نور هم ګران شي. ورسپانل کې چې امریکا او ملګري هیوادونه یې هم د 12 کلنې جګړې سیاسي حل غواړي. ورسپانل کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اوس هم بد اعتماد شته. کابل ته پر رسیدو افغان ولسمشر په پاکستان نیوکې کړي چې په دوه ولسوالو کې 12 افغان مزدوران وژل شوي. ورسپانې د افغان ځواکونو یو چارواکي میجر جنرال محمد شریف یفتالی د اتوار د ورځې خبری غونډې په حواله لیکلي چې په پاکستان کې دینی مدرسې بندې شوي او په زیات شمیر کې زده کوونکي افغانستان کې د جګړې لپاره را لېږل شوي دي. د ده په خبره په پاکستان کې د ورپکو پټنځای نه چرتشي د ترهګرۍ روزنه ورکول کیږي. بلخو لاس انجلس ټایمز ورسپانې لیکي چې په افغانستان کې چارواکي وایي وسلوالو طالبانو شپږ ملکی کسان وژلې دي او په زیاتره بریدونو کې ملکی وګړي وژل کیږي. په وژل شو کې څلور انجینران، یو سلاکار او یو روزونکو شامل وو. دغه کسانو د ملګرو ملتونو تر سار لاندې پر یو پروژه کار کولو. د دوی مړی له هرات ولایت نه موندل شوی دي. که څه هم په دغه ولایت کې د تشدد پیښې نه کیږي، خو وسلوالو طالبانو د دغه وژنو ذمہواري منلې ده. ورسپانه د یو افغان کارپو جاوید کوستانی په حواله لیکي چې وسلوالو طالبانو د خلکو تختولو په بدل کې پیسې اخستو کار زیات کړی دي او پر روان ورځو کې به تختون نور هم زیات شي. د دغه خبره نن سبا د تختونو په کاروبار کې د طالبانو نوم ښه استعمالیږي. کچری په بدل کې پیسې نه ملاویږي نو تختبل شبه کس وژل کیږي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، غربي هیوادونو خای د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته انتظار نشي او پر شام برید وکي. ورسته تر دې چې 13 اونۍ د سوریې مرکز ته نږدې د کیمیاوي وسلو د استعمال رپورټونه خپاره شول، په لویدیځو هیوادونو کې اندېښنې پیدا شوې او په واشنگتن او لندن کې چارواکو وویل دا کار باید بې ځوابه پاتې نشي. خو بل لور ته د بشر الاسد ملاتړي هیوادونه هڅه کوي چې ستونزه د خبرو اترو له لارې هوار شي. احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري.
ټاکل شوی دی چې د برېټانیا پارلمان نن پر هغې مسودې بحث وکړي چې پکې پر سوریې د برید غوښتنه شوې ده. پر دغې مسودې پرون د برېټانیا، چین، فرانسې، متحده ایالاتونه او روسیه استازیو موافقه ونه کړه او امریکا وویل د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې مخالفت د داسې پریکړه لیک ته تصویبېدو مخه نیولې ده. د تېرې چهارشنبې په ورځ د مشته نږدې له ادعا سره سم کیمیاوي وسلې استعمال شوې دي چې ویل کېږي 1300 کسان یې وژلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ولادیمیر تیتوف وویل تر څو چې د ملګرو ملتونو څېړونکي د دې کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه خپل تحقیقات بشپړوي باید صبر وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون څرګنده کړه چې دا تحقیقات درې ورځې نور وخت هم نیسي. خو په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وی ویاندی ماریا هارف خبریالانو ته وویل که د دې وسلو د استعمال امر بشار الاسد مستقیما ورکړی وي یا نه وي ورکړی، دی مسؤل دی، ځکه چې د یو پوځ مشر د هر هغه پوځي برید مسؤلیت لري چې د پوځیانو ترسره کړی وي. د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن په بروکسل کې د ناټو د استازو غونډې ته پرون وویل چې شواهد داسې ښکاري چې د بشار الاسد رژیم دغه وسلې کارولې دي. لګڼو سرچینو له ترلاسه کړیو اطلاعاتو داسې ښکاري چې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو د استعمال مسؤل دی. دا له نړیوالو اصولو ښکاره سرغړونه ده. د دغې وسلې هر راز استعمال د منلو نه دی او بې ځوابه به پاتې نه شي. له مسؤولو سره باید حساب کتاب وشي. د سوریې ملاتړي هیوادونه لکه ایران اندېښمن دي چې لویدیځ هیوادونه پر سوریې برید ونه کړي. ترکیه چې یو وخت یې د بشار الاسد له رژیم سره نږدې اړیکې لرلې او اوس ورسره مخالفه ده وایي حالات نازک دي او هر څه ممکن دي چې پیښ شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو وویل موږ اوس د خبرداری په حالت کې یو. ټولې مؤسسې پر خپلو احتمالي اقداماتو غور کوي. په داسې سختو حالتونو کې پر ټولو امکاناتو او سناریوګانو بحث کیږي. عادتا هیڅوک هم په دې کې شک نه ویني چې د ترکیې وسلوال ځواکونه به خپله وظیفه چې حکومت یې ورکوي او پارلمان یې تاییدوي په بریالیتوب ترسره نه کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر ټلیفون د سوریې په اړه خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د ستونزې ته دې سیاسي حل لاره پیدا شي.
د مشال تر څنګ اوسې هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو. اوریدونکو په فورن پالیسی مجله کې په دې اړه چې افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته بعد امریکا حکومت په ایشیا پیسیفیک سیمه کې د پاکستان رول ته څنګه ګوري او دا چې د پاکستان دننه په دغه اړه څه نظر موجود دی یو لیکنه خبره شوې ده چې غټ کې د ملیحه امیرزاده ناورو.
فورن پالیسی مجله لیکي په داسې حال کې چې امریکا په 2014 کې له افغانستان نه د وتلو تیاری کوي. په واشنگتن کې له دغه مودې وروسته د پاکستان د پالیسۍ په اړه بحث روان دي. د مجلې په خبره دغه بحث کې پاکستان ته د جنوبي او منځنۍ ایشیا او د شرایط رقم د نوښت په تناظر کې کتل کیږي. ډېر لږ تجزیه کاران په دې خبره کوي چې پاکستان د امریکا د نظر سره سم گاونډیو هیوادونو چین او هند په موجودیت کې په ایشیا کې څنګه رول لوبول شي. د مجلې په خبره دغه سوچ د پښتنه راپورته کړې ده چې اسلام آباد به د ټپکو مسترګو. فورن پالیسی کې لیکوال زیاتوي چې په اسلام آباد کې په یو سیړنیز اداره کې هم په دغه موضوع خبره کېدله چې پاکستان د امریکا د نظر نه پرته د ایشیا پیسیفیک په سیمه کې د خپلو اقتصادي ګټو لپاره څه سوچ کوي او د دې لپاره خپل پوزیشن څه ګڼي. د لیکوال په خبره په دغه بحث کې چې د هم پکې موجود وو پنځه مهمې خبرې مخې ته راغلي دي چې د امریکا سره د تعلقاتو په تناظر کې پر پاکستان فشار اچوي. اول دا چې په ایشیا کې د هیوادونو رول د بحث کومه نوې خبره نه ده. لیکوال لیکي د ځینو په خبره امریکا د خپلو پوځي اډو په شکل کې په ایشیا کې همیشه نه موجودیت لرلې دي. بل دا چې واشنگتن په دغه سیمه کې په ستراتیژیکي ډول د عمل کولو قابلیت نه دی ښودلې لکه څنګه چې په تیره لسیزه کې په عراق او افغانستان کې د جګړې نه ښکاره شو. په مجله کې دویمه نقطه په ګوته شوې ده نور بیا دغه دعوه کوي چې په ایشیا کې د هیوادونو د رول خبرې د هند پلوا او د چین مخالفه دي لکه څنګه چې د بارک اوباما انتظامیه هند خپل مهم ملګری بولي. په داسې حالاتو کې پاکستان د خپل ملګري هیواد نه دغه پالیسی په اړه جواب غواړي. پاکستان به داسې کومه پالیسی نه غواړي چې دښمن یې مخکې وي او ملګري یې شاته پاتې وي. دریم دا چې د ځینو په خبره د رول په اړه دغه خبرې اترې بې معنی دي. د پاکستان لومړیتوب باید خپل اقتصاد وي. مجله څلورمه خبره په ګوته کوي چې د مشرقي ایشیا په اړه د پاکستان کوششونه هغه عمره نه دي کامیاب شوي دا کوم چې امید کولو. د جنوب مشرقي هیوادونو اسوسیشن یا د آسیان سره د معاملې کوششونه ناکام شوي دي چې پاکستان ته اوس هم د غړي هیواد مکمل درجه د ورکولو نه انکار کړي. نو ځکه پاکستان ته د ایشیا پیسیفیک په سیمه کې چین یوازینی هیواد ښکاري چې په اقتصادي پلوه د هیواد لپاره ګټور ثابتې دي شي. د لیکوال په خبره پنځمه خبره دا ده چې په یاد بحث کې د ګډونوالو سفارتکارانو خبریالانو د پوځ افسرانو او د پوهانو په خبره د پاکستان سره ډېر ښه حکمت عملي نشته. په دې چې چین او امریکا لوی طاقتونه دي او په یاد سیمه کې په ستراتیژیکي توګه ځان مخې ته د راوستلو صلاحیت نه لري. په اخره کې لیکوال لیکي د اوباما انتظامیه باید د 2014 نه پس د پاکستان رول ته بیا کتنه وکړي چې د لیکوال په خبره پاکستان پکې شاملول به یو ښه شروعات وي.
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو د بشري حقوقو نړیوالو ادارو لدې عمله چې د پاکستان نوې ولسی حکومت به په دغه هیواد کې د مرګ په سزا محکوم کسانو ته دغه سزاګانو ورکولو اجازه ورکړي اندېښنې څرګندې کړې دي. اټکل کېږي چې په پاکستان کې شاوخوا 8000 مجرمانو ته د مرګ سزاګانې اوربل شوې دي. پر دې موضوع ډیپلوماټ نومي مجلې یو رپورټ خپور کړی دی چې غټ کې له ما هارون بچاوري. له امریکا خبریدونکو دی ډیپلوماټ نومې مجلې په رپورت کې د ندیم حسن په نوم د وطن کیسه لیکل شوې چې وایي له 13-15 کلونو راهیسې د پاکستان په جیلونو کې د مرګ سزا ته انتظار باسي. نوموړی د لاهور ښار په مضافاتو کې د دوو تنو د وژلو په تور کې نیول شوی دی. حسن عدالت ته ویلي چې وسلوال برید ور باندې شوی وو او دا چې د پخپل دفاع کې دغه کسان وژلي دي. یاد تن چې له یوې غریبې کورنۍ سره تعلق لري د یو شخصي وکیل نیولو لپاره یې پیسې نه درلودې او قضیه یې د یو سرکاري وکیل لخوا عدالت ته وړاندې شوه. ندیم حسن د یادې مجلې خبریالې ته ویلي سرکاري وکیل ترې په رشوت کې پیسې غوښتلې او چې ور یې نه کړې نو کیس یې کمزورې پاتې شو او د مرګ سزا ورته واورول شوه. د نوموړي په خبره د جیل چارواکو 15 ځله د مرګ په سزا د عمل کېدلو وارنټ جاري کړی چې هر ځل ځنډېدلی دی. له هغه راهیسې چې د پیپلز ګوند تیر حکومت د پاکستان په جیلونو کې قیدیانو ته د مرګ سزا په ورکولو بندیز لګولی دی، ندیم حسن د خپل راتلونکي د برخلیک په اړه د دې هیواد د اوسني حکومت پریکړې ته سترګې په لار دی. د مجلې په راپور کې راغلي په 2008 کال کې د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په خپل یوه وینا کې د قیدیانو د مرګ سزا د عمري بند په هغه د بدلولو غوښتنه وکړه. خو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري چې د ولسمشرۍ دورې په نږدې راتلونکي کې پای ته رسیږي ونه کړې شول په دغه لړ کې د قانون یو طرحه د پاکستان قومي اسمبلی ته وړاندې کړي. مجله زیاتوي اوس چې د پاکستان د ولسي حکومت واک اختیار د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ ډلې لاسو ته ورغلی، ښایي د قیدیانو د مرګ په سزا عمل کېدل بیرته پیل شي. د مجلې په راپور کې د ندیم حسن د وکیلې چې د بشري حقوقو قضیه د پاکستان عدالتونو ته وړاندې کوي خبره راغستل شوې چې ویلي دي د دې هیواد حکومت په پام کې لري چې د روان کال تر پای پورې د دې د موکل په شمول 400 قیدیان په دار وځړوي. مجله کاږي د پاکستان عدالتونو شاوخوا 8000 مجرمان د مرګ په سزا محکوم کړي دي. دا په داسې حال کې دا چې د بخښنې نړیوال سازمان په څیر د بشري حقوقو نړیوالو ادارو د پاکستان حکومت ته پر دغو سزاګانو د عمل نه کولو لپاره ویلي دي.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو ویل کیږي چې د وطن د خصیت لپاره ورزش او نورې سپورتي لوبې ډېرې ضروری دي. کارپوهان وایي سکول ته د تلونکو هلکانو جنکو لپاره مهم دي چې په بیلابیلو لوبو کې برخه واخلي. د دوی په خبره زده کوونکي کولای شي چې هم ښې لوبې وکړي او هم په دغه وسیله د ښه او معیاري تعلیم موقع ترلاسه کړي. په دغه موضوع زما همکار منور شاه دا رپورٹ برابر کړی دی.
په عامه توګه ځینې خلک دا فکر کوي چې کوم ځوانان د لوبو یعنی گیمونو سره مینه لري هغه نه یوازې د تعلیم نه پاتې کیږي بلکې مستقبل کې هم د کار روزګار نه وځي. په دې ورستیو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو یو شمېر ځوانانو ثابت کړه چې د لوبو په میدان کې به د تعلیم سلسله هم جاري ساتي او ځان لپاره به د کار روزګار موقع هم برابروي. د لنډی کوتل خیبر ایجنسی رحمان خان د هاکی لوبه کوي او پکې یو شمیر انعامونه او تمغې ګټلې دي. وایي د دې لوجه ورته وظیفه او په خه تعلیمی ادارو کې داخله ملاو شوې ده.
زما مشر روز مال لکه ډیر سپورټ راکو زما ترونه دي او ویل کما تم دا ویل چې دا سی فضل کار دي بل تعلیم باندې توجه کا او کو هټي کې ما ټرایز ورکو سکول کې نو هغه مطلب ټیچر ما ته ډیر سپورټ کو هغه ویل تم مخ کې لیش لکه زی فامیل او ملاوي دا 2000 هغه نه پس بیا ما ته شور بورډ نه ټرایز ور کړو هغه کې لاړه ما انډر 16 کې د خپل فاټه کپتن پاتې شوم ما.
بلخوا د مردان ضلع اوسیدونکو علي هوتی وای ک تعلیم او لوبو ته مناسب او خپل وخت ورکړې شي نو هر څه ممکن دي. نو موړې وای د خ تعلیم تر څنګه خلو بغاړه پاتې شوه چې حمله دی وجه ورته خ روزګار ملاو شوه دی.
زه غنم ځان ډیر هغه خوش قسمت غنم چې د کرکټ په ځوانه ما ته کم عزت ملو شو هغه ما ته په سبق کې هم ملو شو ځکه چې د اسلامي کالج لاغي میرټ په ټولو صوبه کې ډیر هاي او د سپورتس په بنیاد باندې حالانکه ما ته په کور او علا خلکو او ملګرو براته وی چې تخپل ځان ځای کې حالانکه ما جاب هم کو کرکټ مم کو او سبق هم ویم.
هلتا عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کې د جسمانی ورزشونو او د لوبو د سانګې مشر فاروق خان وای هر ځوان هلک او جنۍ ته سناسه ورزش پکار وی. ضروری نه ده چې څوک دې د لوبو لوجه په خه اداره کې داخله واخلي او یاد هر تن ته په دې کې نوکری ملاوي شي. د هر صحتمن انسان لپاره لوبه او ورزش ډیر مهم دی.
را روان وخت لپاره
یو خاص سیټ اپ کې مونږ روان کو او دوی د ملک او قوم لپاره یو خطي کې جوړ شي، نو هغه کې د لوبو د میدانونو آبادول او د خلک له لوبو طرفو ته راوړل ډېر اهمیت لري چې زموږ ملک کې د تروریزم او زموږ چې کوم نارمل او خوندول چوندو هغه دې چېس چې کوم دی هغه د بوکو، نو هغه د سوشل ډیولپمنټ او یو ښه معاشرتي شهري جوړولو لپاره دا لوبې چې کوم دی د دې آؤټپوټ چې کوم دی هغه ډېر زیات امپورټنټ دی.
فاروق خان زیاتوي په خوا به هر سیمه کې مقامي لوبې کېدلې، خو د بده مرغه دغه اوس ختم شوې دي. په کار دي چې ولسی خلک او حکومت دې اړخ ته توجه ورکړي. دا راز به نوې کول د ښه تعلیم ترڅنګ په مثبت حل زلو کې پر مخ ځي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15300 15340 او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو بیا هم د ځوانانو د سپورتي لوبو په موضوع کې پاتې کیږو. په پیښور کې د افغان او پاکستاني او کرکټ لوبغاړو ازمیختي لوبې پای ته ورسېدې. د دې لوبو تنظیمونکي وایي هدف یې د دواړو خواو د لوبغاړو ګډ ټیمونه جوړول او دغه لارې په سیمه کې د امن لپاره کار کول دي. اسرار اتل پرې له پیښوره رپورټ راکړي.
پیخور جمخانه کې د افغان ریفیوجیز سپورتس اسوسییشن د بندوبست لاندې د کرکټ د لوبې ازموینې سر ته ورسېدې چې پکې یو سل ولس پاکستانی او افغاني زلمو لوبغاړو برخه اخیسته. خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سپورتي اتحادیه په وینا د دوی هدف د دواړو خواو سیمو زلمو لوبغاړو شریک ټیمونه جوړول دي چې تر دغه وخته یې د دوو ټیمونو لپاره د شپږویشتو لوبغاړو چون کړي. د دغه ازموینو او شریکو سپورتي زلو پاړه مشال ریډیو ته د یاد اتحادی مشر رفیع الله بلیغ صدا سوای
منګه د کمټرس چوکو صرف او صرف د دې لپاره چې په دې کې منګه خپل افغانان او پاکستانی ورونه ټول سره یو ځای کو او منګه یو پل جوړ کو امن او د اتحاد لپاره. منګه دغه ټکی خو زمنګ په سوسیون کې سلو ټیمونه دي، منګه غواړو چې دا مخ پر وړاندې بوزو او ان شاء الله الله به بوزي.
د دوړ خوسیمو د شریک ټیم لوبغاړي چې خپل راتلونکي ته خوشبينه دي مشال ریډیو ته خپل خبرو کې وای چې د دوړو خو امن تکارو کی.
زمانم میرام ګل د افغانستان ننګرهار نه تعلق لره. ما د دې اسوسییشن سره سلور کال لوب کوم او د ټیم کې ما نن دا ټرایل دی لپاره وشو چې د افغانستان او پاکستان د لوبي په ذریعہ موږ یو امن راولو.
زمانم رفیع الله د پاکستان سره تعلق لره. ما دا یو خو ټرایل شو فاک افغان امن کرکټ ټیم بار کې د سره ټیلیټون کار شو بل دا زمون افغان او پاکستان پښتانه خپل منځ کې کوم دی امن قائم شي.
د پاک افغان زلمو لوبغاړو د شریک ټیم کوچ عمران الله مشال ریډیو ته ویل چې د لوبغاړو د ختمي چون وروسته به د افغانستان دوره کوي.
دې کې دومره ټف وو چې یاره سلیکشن کول موږ ته ډېر ګرانو. انډر 16 لیول باندې پاک افغان یو ټیم سلیکټ کو چې هغه کې موږ فلال 26 لکان اغستی دي. خو بیا د انډر 19 موږ هم 26 لکان اغستی دي. هغه کې به موږ ټرایل میچ کو بیا به موږ ټیم سلیکټ کو ان شاء الله زموږ ان قریب افغانستان ټور دی.
د یادولو ده چې په 2010 کې جوړه شوې د افغان کډوالو سپورتي اتحادیې تر دغه وخته له 500 زیات افغان زلمی لوبغاړي تیار کړي او یو شمیر نورو ته د لوبولو تابع لري چې هدف یې د افغان زلمو صلاحیتونه کارول او د دوړو خوسیمو رورولي ساتلو او امن لپاره شریک ټیمونه برابرول دي. اسرار تل مشال رادیو پیښور.
شال او شملہ
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملہ وټی چې دوته می پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې راه نمونه را
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر پټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلتورونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدليږي؟
کلتور هغه وخت کې چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه راشي.
دا هر څه په شال او شملہ پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پرواز پاو کم 4 بجې او د خالی پرواز پاو کم 2 بجې.
اوریدونکو د افغانستان د ختیځ ولایتونو قومي مشرانو، علماو کرامو، جهادي کمانډانو، ولسی وګړو او پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو یو شمېر استادو د چهارشنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې وغونډه وکړه چې وینوالو پکې پر ولسونو د امنیت او پراتونکو ټاکنو کې د فعالې ونډې غستر لپاره غږ وکړ. په دې اړه نور د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبريال باز محمد عابد په رپورټ کې.
دغه غونډه چشمیری زرګونو تنو ته رسیدو د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي او پخوانی جهادي قماندان اجی حضرت علی بللی وه. د غونډې ویان ډاکټر خوشحال تسلو نوموړي مشال راډیو ته وویل چې د غونډې له جوړېدو یې مقصد دا دی چې د ننګرهار ولسونو ته ووایي چې راتلونکو ټاکنو کې داسې چا ته رایه ورکړي چې د دوی ستونزو ته د حل لاره راوباسي.
او دا چې تیرې اداره کې څومره ستونزې موجودې وي، راتلونکو کې به د رڼو انتخاباتو د لارې منګ څنګه کولای شو داسې یو ځای وټاکو چې هغه د ټولو خلکو حقوقو ته درناوی ولري او تش په وعدو باندې دغه ولس ونه غولي.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي اجی حضرت علی چې دغه غونډه یې بللې وه وویل چې ولس او حکومت په دې نه دي توانېدلي چې په ګډه سره کار وکړي.
بچې موږ تښتول کېږي، بې امنیتي زیاته شوې، خو دې باندې موږ نه توانېدلې چې ټول ولس متوجه کړو چې په ګډه سره افغانستان.
قومی مشر ډاکټر صدیق مومند وویل چې اوس وخت راغلی دی چې قومونه او ولسونه سره یو شي او خپل هیواد له ستونزو راوباسي.
د ټولو ننګرهاریانو نه غوښتنه کوم چې کور په کور، قوم په قوم، ولس په ولس متحد شي، د بې امنیتۍ په رابطه باندې خپل اتفاق محفوظ کړي او د راتلونکي ټاکنو په رابطه باندې او د دې ملک د واقعي سرنوشت په رابطه باندې ټول سره متحد شي، ځکه ننګرهار تر اوسه پورې په سیاسي جرایمو کې نه دی ککړ، په امنیتي جرایمو کې نه دی ککړ، ککړ شوی د بهر نه ککړ شوی دی.
په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي پریدون مومند په ولسونو غږ وکړ چې د رای ورکولو کارتونه واخلی او داسې څوک وټاکي چې قوم ته د خدمت کولو جوګه وي.
موږ باید خپل خلک دې خبرې ته تشویق کړو چې دغه کار ته باید تاسو واخلئ او چې کله په دې ملک کې انتخابات کې باید دغه کار استعمال کړي او خپل مشر په آینده انتخاب کړي.
د غونډې په اخر کې په 500 مادو کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په یو ماده کې راغلی ول: موږ حق لرو چې راتلونکي ټاکنې مو شفافه وي، داسې یو مشر وټاکو چې مسلمان وي، سیاسي درایت ولري، پر وطن مین وي، ملي ګټې په پام کې ونیسي، خلکو ته د سوله ییز ژوند شرایط برابر کړي او د هیواد د نورو میشتو وګړو په څیر د مشرقي والو حقونه هم په پام کې ونیسي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیم په خو ګورې نو ته وېدا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات څه دي؟ سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي؟
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی، ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا او له دې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو، د پاکستان کورمه قبایلی سیمه هم د پښتو یو شمیر نومیالي شاعران او لیکوالان زیږولې دي. له دې ډلې څخه یو هم ډاکټر محمد قدم درویش یادېږي چې تیرو 150 کلونو راهیسې د پښتو ژبې خدمت کوي. نوموړی چې یو ګڼ شمیر شعرونه یې لیکلي دي، ورپېخه تنگدستي نه پرېږدي چې کتابي شکل ورته ورکړي. په دغه اړه د سیمې د مشال ریډیو خبریال رپورټ راکوي چې د ډاکټر قدم له خولې د هغه په شعرونو پیلېږي.
نو سروانې به په خپله شپون غوبون شي، د درویش کور کې تیارې په رڼا ورځ وي، د درویش کور کې تیارې په رڼا ورځ وي، په دنیا کې هر څومره سببون شي.
دغه خواږه شعرونه تاسو د ډاکټر محمد قدم درویش د خولې واورېدل. څوک چې په کورمه ایجنسی کې د 150 کالونه د پښتو ژبې خدمت کوي، دغه تکړه او وتلې لیکوال د جندړي سیمې اوسیدونکي دي چې تر اوسه ډېر خوندوره او زیاته شاعري وکړه. د ده په شاعرۍ کې د خپل وطن د دردونو احساس هم شته، خو دغه احساسات صرف د وخت او د بدو حالاتو د جوړېدو په وجه د سره خوندي پرته دي. دې نشي کولی چې خپل دغه شعري چاپ کړي او ولسته ورسوي. په دې حقله دی وایي:
غزل
پند او نصیحت هر قسم موضوع باندې ما شعرونه لیکلي دي. نو زه خامخا د هر یو شاعر جایزه مم ته خواهش چې ما کتاب چاپ شي خلک نصیحت حاصل کی. او بس بعد غریبانی په وجه باندې لګه چې موږ خو دوره وسچر ده چې یو کتاب چاپو. کتاب باندې ډېرې پیسې لګېږي.
د 1500 کالو ډاکټر محمد قدم درویش د کورم ادبي ټولنې مشر هم د خود ټولنې جنرال یا لوی سکرتر عبدالمنان اداس وای چې دوی دومره وسنه لري چې په دې لړکې د ټولنې په کچه دی او یا داسې نور مرګرو مرسته وکړي.
مو سره کوم شاعران دي اکثر مخ کمیاب شاعران اور کشتا دی سره ډیره ظاهره پرتا دي خو دا مجبورې دي چې نو مطلب مو سره دا پنځتا چې مو سره د ټولنې په چات باندې مو سره دومره پندوي او نو مو ته مطلب بل جن څه څه خو سغشتا پروګرام شته څنګه مو ته مطلب پیسې چی شرو کې مو میگزین مطلب د کاسونه والے مجموعه را جمع کو دي کاسنه او کتاب ورته چوب کو.
د دین اورستا مونږ چې کله د ډاکټر محمد قدم درویش سره کوم مرسته کولو د کېدو په اړه سینیټر رشید احمد خان سره خبرې وکړي نو مشال لډیو ته ویل چې داسې خلکو مرسته کولو زموږ ټولو فرض دی او په ځانګړي توګه د نموړي هر قسم مرسته کولو ته تیار دی.
د قدم والا کوم دا کتاب ده دی شاعر دی کیم څه ده زه ان شاء الله د دې نیمه خرچه څه ده دا به زویر کوم دا کس کما سره ان شاء الله د راتلونکو ورځو کې ما سره علاقې کې ملاو شو نو زه به څه ده اډمنستریشن تور مخامخ کوم دی مو پی ایچ څه ده هغه اسې هم خلک یې څه بادشاه ده نو د بادشاه نه به متر سره واخلو.
د کور مې یوش مې داسې شاعران شته چې ډېر ښه قلمونه لري خو د بده مرغه هغوی د رسنیو نه لرې پاتې شو او غږ یې ولسته ونه رسېدو.
دا مشال ریډیو ده
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري